آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
آشنا رادیو پرونه ده ز زیبا خدمیم په دې خبرونه کې په رپورټونو علاوه د آشنا ټک پروګرام لرو مګر دا پروګرام د وخت سره چوي ده تاسو سره راسن نشو غږیږي اوس ز زیبا خدم د دې ساعت خبرونه وایم د یمن امنیتی چارواکي وایي ګمان کوي چې د امریکا جنگي بیړۍ د ملک په جنوبی سواحلو کې د القاعده په وسلوالو د توپونو او راکټونو ډزې کړې دي. دوی وویل 15 ورځې کېږي چې د سمندر نه د یمن په شمال کې په غرنیو سیمو کې د شرکارا په ساحلي خارګوټي باندې چې وسلوال هلته غونډیږي حمله روانې دي. د القاعده لسګونه وسلوال هلته او همدغه راز د زنجبار په خارګوټي کې غونډیږي. دغه چارواکو ویلي دي چې د القاعدې وسلوالو نن ختیځ ساحل کې د لودر په ښار حمله وکړه، شپږ عسکر یې ووژل. واشنگټن په یمن کې د القاعدې وسلواله ډله ډېره خطرناکه ډله ګڼي چې په یمن کې د داخلي جګړې نه ګټه اخلي او ځایونه یې نیولي دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ملي امنیت مشاور د چهارشنبې په ورځ د ایران د بالستیک توغندي توغول وغندل او وی ویل تهران د امریکا او شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې نه په سرغړونې خپل اتومي پروګرام په خطر کې اچوي. متقاعد جنرال مایکل فلین د توغندي توغول وغندل او دای د یوې لړۍ تازه پیښه وبلله چې ایران ګواښ کړی دی امریکا او د امریکا متحدینو ته چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغسې ګواښونه کړي دي. د وویل په تهران کې رهبران ډیر خوشحاله وو چې اوس یې دغسې یو اقدام کړی دی ځکه چې اتومي پروګرام یې ضعیف او غیر موثر دی او په دې موافقه کې نورو دخیلو هیوادونو ونه شو کړی چې د ایران د نظامي جاه طلبیو مخه ونیسي. فلین چې په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې پخوانی جمهور رئیس براک اوباما او د هغه د ادارې غړي تورن کړل چې د تهران په مقابل کې سخت دریز نه درلوده. ټاکل شوی ده چې نن د سنا د جرګې غړي د چاپیریال ساتنې ایجنسۍ دپاره نومول شوي شخص سکاټ پروج ته رای ورکړي. د چاپیریال او د عامه خدماتو دپاره د سنا جرګې کمیټې کې باید د چهارشنبې په ورځ رایګیري شوی وی خو د کمیټې دیموکرات غړي جلسې ته ولاړ نه شول. دوی د سېشنبې په ورځ د مالی په کمیټې کې هم عین همدغسې یو اقدام وکړ او د چهارشنبې په ورځ د خزانې وزارت ته د نومول شوي شخص سټیو میچلن او د روغتیا او د بشري چارو د خدماتو وزیر ته رایګیری کې همدغسې یو عکس العمل وښود او رایګیری وځنډېده. په سنا کې قانون دا دی چې په کمیټو کې د رایګیریو په وخت کې باید لږ تر لږه د اقلیت یو غړی موجود وي. د امریکا د سترې محکمې د رئیس د ټاکنې لپاره د سنا په مجلس کې د اعتماد د رای اخیستو په سر لوی مخالفت پیلېدونکی دی. یو شمېر دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د نومول شوي قاضي نیل ګورسچ په ضد دریدلی دي او جمهور رئیس ترامپ د جمهوري غوښتونکو نه وای غوښتي دي چې د ضرورت په وخت کې د سنا د مجلس د داخلي طرز العمل په حصه کې بدلون راوړي بدلی کې چې نومول شوی شخص خامخا تایید شي. خو د سنا په مجلس کې دیموکرات غړي سر لوسنه د دې مخالفت لپاره ځان تیاروي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میچس نن وویل چې د ترامپ اداره د جنوبي کوریا سره اړیکې ځکه قوي کوي چې د شمالي کوریا نه د پارونکو اعمالو سره مخ ده. سمدستی د ویل دي منګه باید تهدیدونه چې ستاسو ملک او زمونږ ملک ور سره مخامخ دي بیان کو. دا زمونږ نیت او اراده ده چې ستاسو سره وګ په وګ ودرېګو او واقعیتونه بیان کو. میچز د پینټاګان د رئیس په حیث خارج ته د خپل لومړي سفر په شروع کې د جنوبي کوریا د صدر اعظم هانګ کیو ها سره په تلیفون کې غږیدلی دی. هانګ ویلی دي د شمالي کوریا د اتمي مسلې په مقابل کې د امریکا او جنوبي کوریا د ائتلاف په حق له نورو مذاکرو ته سترګې په لاره دي. د اسرایلو امنیتي قواوې نن هم لګیا دي په لویدیځه غاړه کې د یهودو غیر قانوني استوګنځایونه ورانوي. دغه کار چې د امانو په نوم دغه استوګنځایونه وران شي پرون شروع شوی دی. پولیسو دا خبر تایید کړ چې د دغه ځای اوسیدونکو او احتجاج کوونکو د پولیسو مخې ته خنډونه اچولي دي او د تیګو ګزارونه یې کړي دي. احتجاج کوونکو د دغه ځای میشتو خلکو چغې وهلي ویلي یهودان یهودان نه شړي. قریب 40 تنه پولیس زخمي شوي دي. نن د پنځنبې په ورځ ټوله توجه د هغو کسانو په باره کې د هغوی کارونو ته اوښتې وه چې په امانو کې دننه په کلیسا کې دي. د سې شنبې په ورځ صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د 309 کورونو جوړول منظور کړ او د چهارشنبې په ورځ د بخارست او نورو ښارونو په سړکونو کې قریب 200 رومانیایانو د هغو مقرراتو په ضد مظاهره وکړه چې په ځینو مواردو کې په حکومت کې اداري فساد جرم نه ګڼي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه مرکه. د افغانستان د اسلامي حزب د سیاسي چارو مسول خغلی غیرت بهیروی چې افغانستان د ګلبدین حکمتیار خپل وطن دی او هر چیرته چې وغواړي د اوسېدو تابع کولی شي. خغلی بهیر دا خبرې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي چې تاسو ته اورو.
موږ هم دا ونه ستاسو د ټیم د خوانه خبر ورکو چې خغلی حکمتیار به په څو اونیو کې کابل ته ستون شي. پوښتنه دا ده چې چیرته به اوسېږي او امنیت به یې څومره خوندي اوسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو نه مننه کوم. افغانستان د جناب حکمتیار صاحب خپل کور ده او چې چیرته وغواړي هلته اوسېدای شي او هغه ټول ژوند مجاهدانه ژوند تیر کړی ده او متوازی ژوند تیر کړی. یوازنۍ مسله دا ده چې موږ کوشش کوو چې هغه په داسې ځای کې استوګن شي چې هلته امنیت تامین وي او د خلکو لاسرسی ورته اسانه وي، د خلکو دپاره د مراجعینو دپاره تکلیف نه وي، ازدحام جوړ نه شي. او زموږ یوازې بس همدا د دم شرایط دي او دم اندېښنې دي. کله چې دا شرایط او امکانات پوره شي نو بیا به انشاءالله انجینیر صاحب سرګندېږي او له هغه نه وروسته به انشاءالله کابل ته تشریف راوړي.
بله بهیر صاحب، یو بل پوښتنه کوم. دا ستاسو د خبرو په اساس باندې چې دومره نفوس به ولري چې خلک به زیر ازي، څه فکر کوئ چې ښاغلی حکمتیار به د امنیت د تامین په برخه کې د دولت سره څه ډول همکاري پیل کړي؟
په هر صورت اوس خو موږ په دې مرحله کې نه یو. تر ټولو زموږ لپاره چې مهمه مسله ده هغه د جناب حکمتیار صاحب سرګندېدل دي، د هغه تشریف راوړل دي. دا چې حزب اسلامی افغانستان او د دولت اسلامی افغانستان په منځ کې په همکاري او د همکاري سره په څومره او لکم ځای نه پایل کیږي، دا سوال لږ له وخت نه مخکې ده.
زه پوهیږم چې تاسو په دې باره کې وی وخت نه مخکې ښکاري، مګر دا پوښتنه د خلکو دی مطرح کیږي، خصوصا دا ورځ نه چې دا اعلان تاسو کو چې څو نه کې بسنیږي. فکر کوي چې د اقل د خپل لیدونکو ته کوي او چې ستاسو ګوند به د افغانستان د بهرنی سیاست په چوکاټ کې مثلا څه ډول رول ولري؟ دا په دې معنی باندې چې د جهاد د دورې دغه تاریخچه چې د حکمتیار په نوم پرته ده، معمولا د شوروي په ضد جنگېدلې، ایران کې اوسېدلې، پاکستان کې اوسېدلې، د ډیرو هیوادونو سره کلارلیا.
حزب اسلامی افغانستان الحمدلله یو رون تاریخ لري، زلاند تاریخ لري او مواقف ټول نبیل مواقف وو او په عین وخت کې فیصله مستقلی وي، ځان باندې متکی حزب ده، استقلال لري، ازادي لري خپل فیصلو کې. موږ به دلته په افغانستان کې هغه رول وبو چې تر ټولو نه د مخه زمونږ ملي او اسلامي مصالح او ګټې په هغه کې خوندي او کدی بهرنی سیاست په ارتباط زمونږ سیاست په تساوی باندې ولاړی، په متقابل احترام باندې ولاړی او خپل ملی او اسلامي ګټې زمونږ په پښله په اولویاتو کې.
بله بهیر صاحب، وو به تاسو لږ مخکې موږ خبر کې میاد کړ چې د بندیانو مسله او 2600 تنه خو په رقم موږ ذکر کړل، تاسو د خپل زرګونو بندیانو د خوشکولو شرط چې وسیخه د چاتمن خوشی شي، څه فکر کوي چې دا بندیان به کله خوشی شي او د دوی د ژوند یعنی پس د زندان نه د دې د معیشت لپاره څوک مسولیت لري؟
زمونږ شرط اوس هم په ځای ده او موږ مقابل لوري ته د خپل بندیانو لیستونه سپارلي ښه په تفصیل سره او دولت هم په دې ارتباط باندې خپل کار روان کړی ده او موږ د هغوی په اخلاص او صداقت کې په دې اړه باندې سوال نه لرو. او څه لیستونه تقریبا نهایي شوي دي او یوه ډله به انشاءالله زمونږ د مشر له تشریفاواري او څرګندېدو نه مخکې خوشي کیږي او دا لړۍ به انشاءالله دوام کوي. دا مسله زمونږ لپاره حیاتي مسله ده، د مهاجرینو مسله، زمونږ د زندانیانو مسله، دا زمونږ په اولویاتو کې ده او انشاءالله دې ته موږ جدي توجه لرو.
صحیح. یو وروستۍ پوښتنه کوم، یو خدا چې کلنډ وي چې دا سیاسي بندیان دي کنه، دویم دا چې ستاسو د رهبر او یو شمیر وسلوالو محافظینو په دننه کېدو سره د